سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته خوږی اسمخ کتر دی چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرنه. نړیوال بانک بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیرغونه ټاکنې شوي او له پرله پسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام، له مالي پلوه د افغانستان انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډیو پاکستان سره سوداګریزې اړیکې د اقتصادي ټکنیتوب علتونه بلل شوی دي. د راپورونو ارزونې له مخې په افغانستان کې چې اوږد کلونو جګړه او طبیعي ناورینو ځپلی دی، د بېوزلۍ د لوړې کچې، بېکاري، محدود امکاناتو او د توکو د بیو لپاره د بېوسۍ له وجې میلیونونه افغانان په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شو چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنۍ غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړه شي. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې به پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبانو پر ضد په کور دننه د مقامات د پیاوړي کولو پر لارو چارو بحث شي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤل محمد الافضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د هیواد مخکینۍ څېرې او د ګوندونو او ښځو استازي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکینۍ غونډه بې ګټې بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولي چې خلکو آزمویلي دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي. د روسیې او متحده ایالاتونو جګپړو چارواکو نن سعودي عربستان په پلازمینه کې د دوړو ودونو د اړیکو د پیاوړتیا او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف په مشرۍ پلاونن په ریاض کې سره وکتل. د دې خبره د متحده ایالاتونو او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د سرمشري لپاره د لارې هوارول دي. اوکراینی چارواکي به په دې خبرو کې ګډون ونه کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویل چې هیواد به د دې خبرو نتایج ونه مني. ولسمشر ټرمپ د روانې فبروري میاشت په لومړیو کې د روسیې او اوکراین د جګړې په اړه ویل چې د او خغلی پوتین موافقه کړې چې دا جګړه به ژر تر ژره د خبرو له لارې پای ته ورسوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د خبرو په درشل کې روسیې امریکایي وګړي کلوپوین بایزر له بنده خوشې کړ. اتیش کلام بایزر د روان کال د فبروري په ومه د جرسو د ډیر د چرسو د ډیرې لیکت اندازې د لرلو په تور په مسکو کې نیول شوی. د امریکا او روسیې رسنیو راپورونو له مخې بایزر د متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې بیګا د روسیې چارواکو لخوا خوشې شو. د اقدام څو ساعته مخکې لغوه شو چې د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه په ریاض کې خبرې پیل شوې. او ورسته خبرم دا چې د ترکیه پولیسو د کردستان د کارګرانو له ممنوع ګوند یا پی پی کی سره اړیکې په لرلو مشکوک 202 اتیا کسان ولیدي. د ترکیه د کورنۍ چار وزیر علي ایرلګیکا ویل چې د تیرو 15 ورځو په عملیات کې په نیول شوې کسانو کې خبر اعلان سیاستوال او مثلاً هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې له کورد وسلوالو سره د اړیکو په تور د منتخبو ښاروالانو د لرې کولو لړۍ هم روانه ده. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو استه. د نړیوال بانک تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته خدل شوی دی.
ساده مشکلات هم ډیر زیات دي. زه په حال وس دا په یو نیم سلو روپۍ شاګر دی موټل کې په دې باندې زما د کور گزاره نه کیږي.
د افغانستان په اړه د ویانا پنځمه غونډه وړاندې به په خبرونه کې واوري. او خوس کې د کافي شاپونو ډېرې دوه تزوانان خوشاله دي.
چا نمزدي وا نو غوي به خپل کور کې بيد غل منزل وس د سوله جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او ویار د زیاده
پرونه کې تنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباته حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویل دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګندې پالیسي، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستۍ تکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې ګړندی کړی دی. د راپور د ارزونې له مخې په افغانستان کې د فقر، دوامداره لوړې کچې، بیروزګارۍ او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې لا له وړاندې د کلونو جګړو او د طبي پیښو څخه رنځوري له خطر سره مخ کړي دي. په همدې حال کې شمېر بېوزله افغانان وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزات پر راپور کې.
په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دوامدار ستونزو ناڅرګندي پالیسۍ مالی انزوا د بهرنیو مرستو د کمیدو او پاکستان سره د افغانستان د وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو له امله د دې هیواد اقتصادي وضعیت په بې ثباته حالت کې دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي په 2024 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 45% زیات شوی چې 9 میلیارد ډالر کېږي او دا د افغانستان د ناخالصو تولیداتو 45% معادل دی. نړیوال بانک دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د فقر دوامداره لوړه کچه بیروزګاري او د سرچینو محدودیت میلیونونه افغانان چې له وړاندې د کلونو جګړو او طبي پیښو څخه رنځ وړي له خطر سره مخ کړي دي. یو شمېر افغانان هم وایي چې د سخت بیروزګارۍ له امله له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي سباون ازادي راډیو ته وویل
ساده مشکلات هم ډېر زیات دي. زه په الحال اوس دا په 250 روپۍ شاګرد یم هوټل کې. په دې باندې زما د کور گزاره نه کېږي. کور مې نشته دی. هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي. مکتب نشته دی. اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کار روزګار راته برابر کړي چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته بچو ته خوراک ډوډۍ خو ویسو کنه.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی ګل اختیار وایي هر ورځ د کار په لټه له کوره وځي خو ماښام تش لاس کور ته ستنېږي.
کار روزګار خو بېخي نشته. موږ بېروزګاري دومره پسې راخیستي او کار نه پیدا کېږي. بېخي لار رانه ورکه ده چې څه وکړو. د حکومت او نورو ټولو نه به غوښتنه او هیله دا ده چې موږ ته کار زمینه برابر کړي. موږ ته د کار ځکه بیروزګاری ډېره سخته ده. واقع ډېر مشکلات سره مخامخ یو. هېڅ چاره نه برابرېږي.
دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانانو سره دی په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې راغلي چې تیر کال افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې په عمده توګه د ډبرو سکرو او نساجي په صادراتو کې 15% کموالی راغلی. دغه بانک دا هم ویلي چې د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات په 2023 کال کې 46% کم او 2.9 میلیونه ډالرو ته رسېدلي. ځکه د راپور په ټکو دا مواد اوس د پخوا په پرتله پاکستان ته هم کم صادرېږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او احصایي ملي ادارې بیا د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د ټولو صادراتو په اړه ویلي و چې د روان کال د قوس میاشتې په پرتله په جدي میاشت کې 28 میلیونه ډالر رقم شوي. د نړیوال بانک په تازه راپور کې بیا د عوایدو د راټولولو په برخه کې 11.5% زیاتوالي په اړه ویل شوي او زیاته شوي چې د طالبانو حکومت د 2024 کال د مارچ له 22مې د 2025 کال د جنوري تر 28مې 190.5 میلیارد افغانۍ چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي مالیه راټوله کړي او دا د افغانستان د کورني ناخالصو تولیداتو 12% جوړوي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د بیکارۍ بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو په اړه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو په وړاندې د دوی د ځپونکو اقداماتو له امله د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي چې دې وضعیت نور هم خراب کړي. له تېرې جنوري میاشتې د امریکا حکومت ټولو هیوادونو سره خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د رسولو په برخه کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه لري او په ډیرو مواردو کې د دې هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د 3 جنوري په 6مه نیټه په خپل راپور کې ویلي چې په 2025 میلادي کال کې شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا خبرداری ورکړی چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د بندېدو له خطر سره مخ دي.
نړیوال بانک وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت لا هم په بې ثباتۍ حالت کې دی. دغه بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړی ویلي دي چې دوامداره ستونزې، ناڅرګنده پالیسۍ، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو کمیدل او له پاکستان سره د افغانستان وروستیو ټکنیو سوداګریزو اړیکو وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه د افغانستان بانک پخوانی وین ښاغلی شریف الله شیګوال وصل شوی دی. سلامونه شیګوال، سبا وخت په خیر. کراته وایي چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت بې ثباته بللی دی. د افغانستان
سلامونه، وخت په خیر. پوښتنې په جواب کې باید ووایم افغانستان کې متاسفانه د سیاسي بې ثباتۍ مستقیم اغیزې په اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو په بیروزګارۍ د فقر کچ په لوړېدو مستقیم اغیزې لري. له هغه ځایه چې له تیرو 3 کلونو راهیسې افغانستان له نړیوالو سره اړیکې کمې شوي، بهرنۍ مرستې کمې شوي او په ورته وخت کې په کور دننه اقتصادي زیربنا له بدمرغه نشته، نو همدا لامل ده چې ورځ تر بلې نه یوازې دا چې د افغانۍ بې ثباتۍ لامل شوی دی، بلکې د خلکو د بیروزګارۍ او بیا د دې له امله د خلکو د فقر د کچې لوړېدو لامل هم ګرځېدلی ده.
بالي ایوه مساله چې تاسو مخبل زین مسائل ته اشاره درلودله که اساسي عوامل باندې موږ تاسو وغږیږو چې هغه کوم موارد چې په افغانستان کې بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دي. خپله د نړیوال بانک ته موږ تاسو وګورو یا که نړیوال بندیزونو ته موږ تاسو وګورو کوم اساسي عمده مسایل دي چې هغه لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د دې پر ځای چې ښه شي بې ثباتۍ طرف ته روان دی؟
لومړی د اقتصادي پرمختیا او پرمختګ لپاره په یو هیواد کې سیاسي ثبات مهم دی او تر څنګ اقتصادي زیربناوي. له بده مرغه افغانستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو لسیزو راهیسې له دواړو محروم دی. موږ له تیرو څو لسیزو په کور دننه هم له بېلابېلو زبرځواکونو همدار او په کور دننه له جګړو سره مخ یو چې مستقیم د افغانستان اقتصادي پرمختګ او زیربناوي هغه کمی زیربناوي چې درلودلې هغه هم له منځه تللي او تخریب شوي دي. یعنې کله هیواد کې سیاسي ثبات نه وي خو اقتصادي زیربنا ولري بیا هم د هغه خلک د هغه هیواد خلک مستقیما دومره نه اغېزمن کیږي، ځکه چې سیاسي ثبات نه وي ادلون بدلون په هر هیواد کې راځي، خو د هغه خلکو اقتصادي ثبات بېرته ځکه ښه ده چې هلته اقتصادي زیربنا وشته دی. موږ له دواړو محروم یو. تر هغه چې افغانستان کې په کور دننه اقتصادي زیربناونه مې موخه دا ده چې په کور دننه صنعتي فابریکې جوړ شي، زراعتي بانکونه جوړ شي، خلکو ته زراعت د میکانیزه کېدو پورونه ورکړي. په عین وخت کې که موږ چیرې داسې په کور دننه فابریکې ولرو چې صادرات ولرو، ځکه د افغانستان یو وارداتي هیواد دی، تر څو چې موږ په کور دننه تولیدات ونه لرو او د ګاونډیو له وارداتو نه استثنایی حالت ته ونه رسیږو او یا ځان خودکفا نشو، له بده مرغه موږ به دغه حالت سره مخ یو. که په هیواد کې هر سیاسي بدلون راځي مستقیم اغیزې په اقتصاد باندې دي، ځکه چې په کور دننه زیربنا نشته. کله چې ادلون بدلون راځي له ګاونډیو سره سیاسي اړیکې خرابېږي نو هلته اقتصاد هم زیانمنېږي او په صادرات وارداتو هم اغیز لري.
بله، ورسره د مرستو کمیدل کوم تاسو پرې وغږیږو دا څومره د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو باندې ښکېل پاتې کېدلی شي؟ څومره د وړاندې د مرستو د بندېدو مسله بحث راپورته شوې کنه، دا په اوږد مهال کې دغه ستونزه موجوده ده او په لنډ مهال کې دغه کوم مرستې چې بندې شوې دي ممکن دا پر اقتصادي بې ثباتۍ باندې اغېز ونه لري؟
یو خلا د اگست 15 چې 2020 کال کې جمهوری نظام سقوط کړی، له افغانستان سره هغه مرستې چې کېدلې به د امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هیوادونو تقریبا د کال شاوخوا 6 میلیارده خو مستقیم زموږ نظامي برخې ته راتللې. همدا ډول د حکومت نورې بودیجې سره هم مرسته کېدله او په هغه وخت کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو ګراف هم هغه توازن یو څه حد ته رسېدلی او یعنې بیلانس موجود و. په عین وخت کې د مالیاتو ټولولو پروسه وه، خلکو مالیات ورکول. اوس نو چې کله په هیواد کې اقتصادي تحرک رامنځته کیږي باید فعالیت وي، خلک کار وکړي، خلک فروشات ولري، بازار په حرکت کې وي چې خلک مالیات دولت ته ورکړي. خلک ورځ تر بلې د کار لمنه راټولېږي، هغه دفترونه چې کارونه کول یا نړیوالې موسسې هغه ورځ په ورځ په هغوی باندې کار ساحه تنګیږي، هغوی دې ته مجبوریږي چې خپل دفترونه وتړي. کله چې دفتر فعالیت ونه لري، کمپنۍ په هیواد کې فعالیت ونه لري، نو مالیات دولت ته نه ځي، همدارنګه چې ملي بودیجه هم له زیان سره مخ کیږي.
خغلی شګواله دا مسله چې پروسې غوړم پر باس ولرو، هغه له دغه انزوا څخه د وټولو لار څخه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې له دغه انزوا څخه وځو؟ هغه که په افغانستان د نن تاسو پر دغه اقتصادي مسله باندې خبرو کول کنه، د افغانستان د اقتصاد رغیدل په نړیوال کچه مرستو او همکاري ته ضرورت لري چې باید موږ راشه در شو اقتصادي رکړور کړو ولرو.
لومړی غواړم ستاسو هغه لومړنۍ پوښتنې برخه تکمیل کړم. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې مرستې په ټولو هیوادونو، هغه هیوادونه چې د نړیوالې پراختیايي ادارې یو یوسف فعالیتونه پکې وغه په ټولو درول شوي یا ځنډول شوي دي، اما په نورو هیوادونو کې ځکه دومره اغېز نه دی کړی چې هلته یوازې په پرمختیايي یا د بشر حقونو او یا د ازادۍ ډیموکراسۍ په ځینو پروژو باندې مصرف کېدلی. خو افغانستان کې له بشري مرستو نیولې زموږ ستاسو په ډیرو برخو کې دغه مستقیم اغېز درلوده. کله کوم ګورو په جنوبي اسیا هم دغه مرستې ځنډول شوې دي، په مرکزی اسیا کې هیوادونه او په افریقا کې هم دغه هیوادونه ته مرستې رسیدلې چې د نوی ولسمشر ښاغلی ډونالډ ټرمپ د نوی پالیسۍ له مخې دا ځنډول شوې دي. خو په افغانستان تاثیر ځکه ډېر ده چې موږ له بده مرغه یوازې بهرنۍ مرستو باندې اتکا درلوده، په کور دننه څه نه لرو. هغه څه چې طبیعي منابع لرو هغه په تیرو کلونو کې هم د زورواکو او د مافیاو په لاس کې، اوس هم هغه څه چې کارو ته کیږي هغه امکانات موږ نه لرو چې موږ کولای شو په کور دننه چې دا د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره او د افغانستان د اقتصاد ثبات لپاره مرسته کولای شي. افغانستان پراخه طبیعي سرچینې لري، مادن لري، خو له بده مرغه کله ورته ثبات نه وي، که بې ثبات وي امکانات نه وي. نړۍ دومره انزوا شوي چې موږ نشو کولای خپل ګاونډیانو سره اړیکې وپالو. دغه سیاسي تګلاره یا لیدلوری نشته، د پالیسي نشته. نو یو نړیواله کمپنۍ څنګه راتللی شي په دغه حالات کې پنګونه او کیچ په مادانو کې چې هغه لوی پنګونه او لوی کار ته ضرورت لري؟
ډېر زه تمنه نه ژوندې سیمنه نه شي کولای. څه وخت
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاتا.
د افغانستان پاړه د ویانا پنځمه غونډه نن په اتریش کې د طالبانو د مخالفو لسکونو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو د فعالانو په ګډون جوړه شوه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه چې د دې ناستې له تنظیمونکي ده ویلي دي چې دې دوه ورځنۍ ناسته کې به د طالبانو مخالف ګډونوال د افغانستان د راتلونکي او ټول ګډون حکومت د جوړولو لپاره نظرونه سره تبادله او ستراتیژي به ورته جوړ کړي. بلخوا ځینې افغان سیاسي شنونکي وایي که څه هم تر اوسه د ویانا تیرو څلورو ناستو کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې باید دې ډول ناسو په ترڅ کې ملي او واحد نظری رامنځته شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د اتریش پلازمینه ویانا نن بیا د طالبانو حکومت د یو شمېر مخالفو څیرو د غونډې کوربه نه ده. په دې غونډه کې چې د ویانا بهیر غونډو پنځمه هغه ده، هم د طالبانو د مخالفو جبهو مشرانو، یو شمېر افغان سیاستوالو، مدني او خزینه فعالانو ګډون کړی او هدف یې د افغانستان د راتلونکي د لارې نقشې جوړول ښودل سوي دي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې سبا به هم دوام وکړي، په خواله رسنیو خبرو سوي عکسونو کې ښکاري چې د طالبانو خلاف د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر محمد یاسین زیا په ګډون یو شمېر افغان سیاستوال او خزینه فعالان پکې راټول سوي دي. د ناستو د تنظیمونکو له ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په خپل ایکس پاڼه خبرو کړو خبر پاڼو کې د ویانا بهیر غونډې د طالبانو د مخالفو څیرو د نظرونو د توحید چتر بللای او ویلي دي چې د افغانستان د راتلونکي د ښځو او نجونو د حقونو او ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره به دغه ډول ناستو ته دوام ورکړي. دغه جبهې د ویانا بهیر د دوهې پروسې ته ورته بللای، خو ادعا یې کړې چې د دوهې پروسه د طالبانو د عادي څرګندولو او د ویانا غونډه برعکس د دوی خلاف د ټولو افغانانو په مالکیت د نظرونو د تبادلې لپاره دی. د ویانا د بهیر د پنځمې غونډې یو ګډونوال مشکور کابلي د دې ناستې د موخې او اغیز په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو خلاف سیاسی گوندونه د ملی مقاومت جبهه د آزادۍ جبهه دیوان سالاران او ډیپلوماټان مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالان دلته د دې بحث مالکان دي. دلته اصل دا دی چې د جمهوریت له سالمو ظرفیتونو کار واخیستل شي. د ویانا بهیر له دې پړاونه د تیرېدو او په اسلامي او ملي ارزښتونو سنبال یو ډیموکراتیک افغانستان ته د رسیدو لپاره د عمل د پړاو مهندسي بهترین فرصت دی.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې او بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې ټینګار کړی چې د دوی خلاف هر ډول ناستې چې په بهر کې جوړیږي د دوی پر حکومت او چارو به هیڅ اغیز ونه لري. خو د ویانا د بهیر د مخکنیو ناستو ځینو ګډونوالو د دې بهیر په پنځمه ناسته کې له ګډونه ډډه کړې ده. یو له دوی د تېر جمهوري نظام د دفاع وزارت پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل دی. نوموړي په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پنځمه ناسته کې ځکه ګډون نه دی کړی چې پټکوي د دې ناستې تنظیمونکي د جګړې ترڅنګ وخت ته د رسیدو لپاره د کوربه ادارو او هیوادونو هر ډول شرایطو منلو ته تیار دي. د ویانا د بهیر د تیر غونډو یوې بلې ګډونوالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا په پنځمه ناسته کې د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چلارم ناسته کې مې هم سربیره پر دې چې د اجندا په جوړولو او د میلمنو لست په جوړولو کې مې برخه واخیسته، خو زما باور هم دغه دی چې هغه خلک چې ډېر نږدې فکرونه لري او ځای باید نورو ته هم ورکړل شي، ګډون مې ونه کړو. دې ناسته کې هم ګډون نه کوم او دې نه وروسته به هم ګډون ونه کړم.
د ویانا په څلورمه غونډه کې چې د 2024 کال په جولای کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي نه کړي. ویانا د څلورمې غونډې په پریکړه لیک کې د دوهې په درېمه غونډه کې چې له شلو زیاتو بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو استازو سره طالبانو په یو اړخیزه توګه پکې ګډون کړی و، نیوکه سوې وه او پکې راغلي و چې د دوهې بهیر اجنډا د طالبانو په ګټه ده چې په ټکو یې د دوهې د ټولې پروسې مشروعیت کمزوری کوي. هغه مهال طالبانو ویلي و چې دوی د ویانا د پروسې په اړه له تبصرې سره لیوالتیا نه لري. ځینې افغان سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د ویانا بهیر که څه هم تر اوسه په افغانستان دننه د وضعیت بدلون لپاره کومه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې دغه ډول ناستو کې د افغانستان په باب ملي او ټول شموله نظریه رامنځته کړل سي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو په غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پورې دې ناستو یو ټول شموله ملي اجنډا یا نظریه رامنځته کړې نه ده. ډېری دا خلک دي چې البته ټول نه، هغه کسان دي په دې ناستو کې چې د افغانستان په مختلفو ناورینونو کې یا یې مستقیما رول لوبولی یا پکې کېلو یا یې ورڅخه ملاتړ کړی دی. نو دې ترتیب ښه دی چې افغانان په دغسې یا ورته ناستو کې ګډون کوي، نظریې سره مبادله کوي، په دې هیله چې د دغسې ناستو په ترڅ کې بالاخره یو واحد منسجم حرکت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د اوسني او راتلونکي دپاره، د افغانستان د راتلونکي د جوړونې دپاره یو واحده منسجمه ملي نظریه رامنځته کړي.
د دې ناستې د ګډونوالو د معلوماتو له مخې دا ځل په ناسته کې د ترکیې په انقره کې د افغان سیاستوالو د شورا اکثریت غړي برخه لري. د ګډونوالو په خبره د ویانا پنځمه ناسته کې شاوخوا د نوي ډلو، ګوندونو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو د حقونو فعالانو او استازو ګډون کړی دی. د ویانا بهیر په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پیل او تر اوسه یې څلور ناستې کړي چې کوربتوب یې د نړیوالو چارو لپاره د اتریش انسټیټیوټ کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او امریکا جګپوړو چارواکو نن په ریاض کې خبرې پیل کړې. د دې خبر هدف د دواړو هېوادونو د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې بلل شوې دي. اوکراین په دې غونډه کې ګډون نه لري. کیف اروپایي متحدان یې اندېښنه لري چې د دې خبرو څنډې ته پرېښودل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او روس سیالی سرګی لاوروف او له دواړو خواوو نورو جګپوړو چارواکو نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې پیل کړې. په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر نږدې کولو تمرکز وشي. د مسکو او واشنگټن اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ډېر ترینګلې وو. په دې غونډه کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین کتنې ته هم لاره واره شي. دا خبرې د ټرمپ په مشرۍ د روسیې په اړوند د متحدو ایالاتونو په پالیسۍ کې د یو ژور بدلون څرګندونه کوي. اوکراین چې د نږدې درې کلنې جګړې په اوږدو کې په تدریجي ډول د روسیې د پراخ پوځي حضور پر وړاندې خپلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي، په دې غونډه کې ګډون نه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي دي چې د هیواد به د روانې غونډې نتایج چې هر څه وي ونه مني، ځکه کیف ګډون نه پکې لري. د اوکراین اروپایي متحدانو هم اندېښنه ښودلې چې څنډې ته پرېښودل شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل د ریاض خبرې به تر ډېره د امریکا او روسیې د اړیکو د ټولو اړخونو پر بیا رغونه متمرکزې وي او همداراز د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف احتمالي خبرو ته د تیاریو او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لیدنې ته به لاره اواره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تامی بروس بیا وویل د دې غونډې هدف دا دی چې روښانه شي روسان څومره سوله غواړي او آیا په دې اړه په جزئیاتو سره خبرې ممکنې دي که نه. میرمن بروس زیاته کړه چې که څه هم اوکراین به د سه شنبې ورځې په غونډه کې حاضر نه وي، خو د سولې په اصلي خبرو کې به حتمن ګډون ولري. له دې سره سره د اوکراین د جګړې په اړه د امریکا وروستیو ډیپلوماتیکو اقداماتو کیف او د هغه متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې ښایي واشنگټن او مسکو په خپلو کې داسې یوه معامله وکړي چې د دوی له خوښې سره به سمه نه وي. په دې ترڅ کې فرانسې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او برتانیا غونډه راوبلله څو په دې اړه بحث وکړي چې د دوی دریز به څه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن وویل چې د پاریس له پرونۍ غونډې وروسته د امریکا او اوکراین له ولسمشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي. ښاغلی ماکرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې اروپا په اوکراین کې پیاوړی او دایمي سوله غواړي او د هدف ته د رسیدو لپاره روسیا باید پر اوکراین یرغل پای ته ورسوي او ورسره باید اوکراین ته معتبر امنیتي ضمانتونه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې وروستیو کې خوست کې کافي شاپونه ډېر شوي چې ځوانانو ته پکې د ګډې ناستې، د خوشحالیو د نمانځنو او د ورځې له ستومنۍ د دمې اسانتیا برابره شوې ده. د افغانستان په ښارونو لرو لارو په اوږدو کې چایخانې له پخوا موجودې وې، خو اوسني کافي شاپونه عصري جوړ شوي او د ښکلي او آرام چاپېریال په ګډون پکې له شنو چایونو سربیره نور خوراکي توکي هم شامل دي. نور جزئیات د نجیب لال خیل په راپور کې.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په خارونو خارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو خارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافي شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافي شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان مشاد راډیو ته وویل
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو هوټلونو په نسبت. دویم قدم کې دغسې ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کېږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کېږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کېږي.
مخکې دغه خبرې نه وي، در وجونه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنه ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منزل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی مونږ دپاره، د افتخار او د ښځې ویاړ ځای دی چې دلته مونږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل، هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترۍ دپاره پارکونه او داسې شخصي کپي شاپونه موجود دي او خاص دوست ځینه دي، ښکلې ځینه دي، مکس وکړای شو خپل انډیوالو ملګري هغه څوک چې انرتی ولی تو په سره یو بل نور انرتی من ملګری انډیوالون او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شو بیا دغه پرکوته دغه ساتره زیره کې په شپو ترسو او خپل ساتره وو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوست ښار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافي شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیردو په حال کې دي، خو مالکان یې نهیلي نه دي او وایي د دې برخې مینهوال له ورځې بلې ته ډیریږي. په خوست ښار کې د یو دمازای مسؤول عبید ژوند ویل
کافي شاپونو د پاره خلک ډیر ځخه کې په اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینهوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګري بنډارونه پکې کوي. نو دا علت دی چې په خوست کې یو څه په شدت سره زیاتېږي او کافي شاپونو دا ښه خبره ده. یو خو خلکو ته د کار زمینه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغسې چاپېریال برابرېږي چې هغوی په آرامه سره هلته کښېني، ملګرو سره بنډارونه وکړي او دمه پکې وکړي.
د خوست ښار د اوسنیو کافي شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافي شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. خپې پاتې وکړئ جوړ او روغ به یاست. زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې 4500 نفر کارګرو کار کړی دی. دا رب مسکینان ولا زدوې درې میاشتې کې 100 روپۍ ځینې وړې دي. په ما خدمت معلومات نشته. واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو، په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبیش ورځې څنګه کار خلاص کړی دی، د ستې پیسې درکو. نو اوس دې درې میاشتې کې پیسې وړې دي ځینې. نو کارګر دی ورب مسکینان دي. بیرزبانی به مې کچېر د موږ راختلې ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ خیر بخیر. ما ویلم ما داس مور شاول کوټ پولیس والی کی داس مور لار دی وزیر خراب چې داس ما خبره نشر کی چې دوه مسولین واوري داس مور لار دی خراب د چې کندات شار ته چې موږ دوه لساته جله ساته وخلی موږ موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه مبارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غس رستانه ابل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کی خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دا نه خادر تر اوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساته. سلام
علیکم. نزدې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو صدیق الله ترین د هلمند ولایت نه اهلی سرای در سوالی زسته ست دا پیغام پرېږد دولتي روغتونونه نست او سراتیر څخه کلینیک دا کلینیکونه خاص کم دي او روغتونونه خو چې دي شخصي خو جرجندې جنو بیا بعضی مسلمانان ډیر به وځي دا نسسیر نو ټکي جمهور د اسلامي مراسم دا غوښتنه ده چې د تمرته کلینیک شه په پراخ چار سره د نه شایسته کلینیک ته جوړ کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازگان والے جہراوت ولسوالی سے خبر د سر کوم. زمر دا اسلامی حکومت سے خدا وشتل د شدل تکما مؤسسہ یا یو کم سره سلیپ لخوا سره مؤسسہ را سی هغه خانان مشکنه مشتکی او د خدای بیا وسله بیچارهګان مشکی پاتی. زمر دا خبره ته چې بیا لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لر خو خبرونه. سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شوې. نړیوال بانک په تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي بیا رغونه ټاکنې شوي او له پرلپسې ننګونو سره مخامخ ده. په راپور کې چې پرون خپور شو د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې ابهام له مالي پلوه د افغانستان انزوا د بهرنیو مرستو کمیدل او له ګاونډي پاکستان سره کاواکه سوداګریزې اړیکې د هیواد اقتصادي ټاکنې توب علتونه بلل شوي دي. د راپورونو د ارزونې له مخې په افغانستان کې چې د اوږدو کلونو جګړو او طبیعي ناورینونو ځپلی دی د بېوزلۍ د لوړې کچې کاری محدود امکاناتو او د توکو د پیر لپاره د بي وسيله وجه ملیونونه افغانان په نوړ اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. ټاکل شوی چې د ملي مقامات د جبهې په مشرۍ د طالبانو د مخالفو ډلو دوه ورځنی غونډه نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوه. د ملي مقامات د جبهې د سرچینو په وینا په دې غونډه کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو، د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ملاتړ او د طالبان پر ضد په کور دننه د مقامات د پیوړي کولو پر لارو چارو بحث وشي. د ویانا د پنځمې غونډې د رسنیو مسؤول محمد الله افضلی وایي چې د ملي مقامات د جبهې مشر احمد مسعود او د ازادۍ جبهې مشر یاسین زیبا نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د هغه په وینا په غونډه کې د یوات مخکنی چيري او د ګوندونو او خزو استاذي ګډون کوي. طالبان د ویانا مخکنی غونډه بي ګټي بللي او وایي چې په دې غونډه کې هغه کسان راټولې چې خلکو آزمایلي دي. په پام کې ده چې د ویانا غونډه سبا هم دوام وکړي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي. د 15 دقیقې بس د موز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو بسم بلخت تر کلی کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو او اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې رامنځته نه شي. او دغه په ټکو باندې که څه هم د امارت اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایلو کې اختلاف شته خو دا دومره ډیر نه ده چې د هغوی ترمنځ درس یا دغه کم یووالی چې ترمنځ یې شتون لري دا له منځه یوسي. مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو آن د رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات چې راپورته شوي دي څومره به پړسیږي، اغیز به یې د افغانستان په راتلونکي باندې څوي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړي او کنه. په پروګرام کې را سره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساق قطمر او همدارنګه اختر محمد راسختي. راسخ صاحب تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو په خیر راغلي پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزي له پخوا نه له کله نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو ښه نه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده.
لغین اروس د طالبانو یو بل وزیر راپورته کی غا مرد خبره کی او د حقانی او د کندهار د دلت منځم د اختلافونو خبره کی دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې پرسنۍ کی زور اخیسته
من نه فکر دکن خور تاست سلام جناب راسخ سیب تاو اوریدن کتا سلامونه و نکیله سره د دینه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی لیکن دغه پایل نه دغه اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې کستاس پریادی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی او دا هغه سی وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې د طالبان په منځ کې رامنځته شوی و البته د قدرت د تقسیم په برخه کې نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی تر منځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر د اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پاتې شوی البته دا په دې معنا دی چې په همغه وخت کې اختلافات موجود و اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې همدغسې د ښځو د کار په برخه کې او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېرېږي ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ قندهار نه حتی د یو قمندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکړي دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخښنې سره مخکې د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه په دې کې دوی لاس درلوده یا د هوارې لپاره یا د رامنځته کولو لپاره یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي که تاسو قندهار رهبري وګورئ دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي مشورې دوی ترلاسه کوي په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډېر دی هغوی سره د دوی مناسبات هم ډېر دي او تاسو پرون خبر یاستئ چې کله د ایران مشران د پخواني دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل د هغوی یو سپارښتنه دا وه چې تاسو پاکستانیانو سره مه وګورئ په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات که د پاکستان ایسای دی که د ایران سپای پاسداران دی که روسیه دی که چین دی دوی خپلې ډلې په شاته په یي هر یو دننه په افغانستان کې هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژي ګرانو
مننه اتمر صاحب تاسو ته راګرځم راسخ صاحب تاسو هم ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلي که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویلې د سیمې هیوادونه هر یوې هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي اوس د چې دواړه زموږ ګورنیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول نه یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي
د سوال پاک لویل سم ګوري افغانستان جغرافیا نن د نن نه بلکې نیمه پیړۍ د چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده. او دغه دغه ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغله په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت رسېدلې دي، چې طالبان هم د امغو ډلو یو شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شوه او تر دغه نن دغه د جهاد او د ازادۍ چیغې او نارې او بیرقونه رنګارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي، دا ځیلې سم چې فقط او فقط د دغو ګروپانو او د دغو ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی، د دوی وژنه د دوی تباهي د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي، ډیر علاله وکړي، ډیر تباهي راولي، هغه زر قدرت ترسیږي. چې څنګه چې تاسو ولیدئ طالبان دوه ځلې قدرت ته ورسېدل، مجاهدین دوه ځلې قدرت ته ورسېدل او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لاپیګري روانه ده، د داعش ډله او ټپله دغه ټوله لاپیګري په دغه سیمه کې روانه کړې ده. دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ شوی دی، دا دوی و چې شورای پېښور د طالبانو جوړه کړې وه او په کویټه کې شورای کویټه جوړه کړې وه. د هماغې ورځې نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې، ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود وه. د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چتر لاندې د رهبرۍ تر چتر لاندې وه، او د کویټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په رهبرۍ تر چتر لاندې فعالیت یې کوو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله، زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ د
راسخ صاحب په خنسر، یعنې دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کېږي او ستانکزی کله کله څرګندونې کوي، بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونې وکړي د خیرالله په نوم باندې، دا یوازې الفاظ دي چې کارول کېږي، د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکله زه ویلی سم ګوري، د حکمتیار شروع کوي تر رباني تر همدغه ملا هیبت الله پورې، د دوی فکري مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نشته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼې ته یې تغیر ورکوي، هغه درجه د څه ورته وایي د دغه کچه یې لوړه او ټیټه ده، چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بله لږه نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکورهي مکتب یو شی دی، خو زه وایم که چیرې د دوی په منځ کې اختلافات موجود نه دی، د قدرت تقسیم په صحیح ترز باندې تقسیم شوی ده، نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري؟ چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولیدئ چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دی، د ولس په مخ کې ژاړي. یعنې دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هېڅ ده، صلاحیت نه لرو، صلاحیت ټول د هیبت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت لپاره نه ده جوړه شوې، دا لوبه زمونږ د بدبختۍ، زمونږ د عقبګردۍ، زمونږ د تباهۍ او زمونږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو لپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو ویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتېر شو خپل همدغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي، دوی ولې اوس نشي کولی خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوه د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګوري په هیڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولای. باداران دا خپل لري چې د خپل د هر غلام لپاره بل غلام روزلای وي، کچیر هغه سر کشي کې په بل غلام وي. دا دایشې چې جوړ کړای دی دمدغه لپاره جوړ کړای، کچیر طالب تر سر کشي کې په دایشې وي. د دایش سرمن چې د غډلای جوړ کړی دوه شاخې جوړې کړې دي، چاند دې په خور شورا او د کویټې شورا د هغه ورځ یو د بل پوران استعمالي. تاسو ولې چې یو اسلامي نه یا یو جماعت اسلامي نه افغانه جوړ کړل، هر یو ته رهبری ورداي دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه وړاندې کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل وړاندې کړي، مګر دا افغانه ورته جوړ کړو کې یو نه غواړي بل وړاندې کړي. نو بنان د خپل د هدف در رسیدو لپاره و څنګه دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنې لپاره، د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړ کړی ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوب هم شروع ده چې داعش دی، داعش خراسان دی، تاجکستان لپاره، ازبکستان لپاره، ترکمنستان لپاره، د چین لپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ لپاره دوی د همدغه ادرس نه د میلیارډو ډالر خاونه شوي دي. او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب لکه څنګه چې راسخ صاحب ویلي دا په دې باورمن دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاره یو خپل موخه ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولسته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزله شوي دي، د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان اقتصاد نورم مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي او د افغان ولس فکر ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري افغانان تقریبا دا څلویښت کاله د تحولات سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغو قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثبات او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپله د افغانستان دپاره و. یعنی ملي ګرایانو په ولس باندې دوی ډېر باور کاوه، د ولس د ښه ژوند د راتلو دپاره دوی هڅې کولې. که تاسو مثلا د 50 کاله مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې 15 کلان، 9 کلان، 10 کلان، 40 کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خودکفا کړي. زما خپله یادېږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خودکفا و. هیڅ مشکل یو من غنم هم دی د خارج نه نه راوارده و. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خودکفا و. صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوال مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. نو دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي ډالرې بندې وي. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د موادو کم بود و، نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی، او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره. اوس مثلا په اوس وخت کې اوزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنکیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسو 10 میلیونه مهاجر لرئ، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې که تاسې وګورئ، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول 40 میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه 40 میلیونه د دوی بردگان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه کوري. زموږ 40 میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دي. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درک کولی شي، په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راسته بولي ډېری، کلکه چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي. دغه حالت نه دوی ته د منلو دی، او نه پایدار دوامدار کیدی شي، او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، بیا نړۍ هم مونږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکوو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب، ستاسې په باور باندې؟ او څومره باورمند یاست چې دغه پرسو بډیریږي، د اختلاف بډیریږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایدیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان په خپل منځ کې متحد النظر نه شي، بیا خلق سره متفق النظر نه شي، دا امکان نه لري. اوس چې زه ګورم، یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب لیکنو، دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادي کړو، هغه تعهدات چې موږ دوه کې ورکړی په هغه باندې عمل وکړو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریز دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدل چې خپله ملا هبت الله د دې پلوي دی چې دا ټول مؤسسات، خارجي مؤسسات، دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیږو. زموږ اوس تاسې وګورئ، تقریبا 9 میلیارده ډالر کنګل دي. که دغه حالت زموږ په همدغه شکل دوام وکړي، دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه ټول د هغه نتیجه ده چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبری د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان. راسخ صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته؟ که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې، بیا په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سل په سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لاره نه پیدا مومي،
هر اختلاف چې بحران زیږوي هغه حتمی ولس دغه په وړاندې درېږي. نن وی سبای او زه ویلسم ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلسم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ور داخل کړي او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر خپور شوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیې او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي را دښمني او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره د خپل د سباوون دپاره د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي او هغوی عسکرګري وکړي او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم ای کاش کې خپل طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښې ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سردی سره راکړه ورکړه او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودنګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ دپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتې دلته سوله راځي او دلته امن راځي او دلته دا راځي او دلته پرمختګ راځي. په تعصب سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحې ملي د دوی ته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه مو همدغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چ دغسې یو څیره لري. ولې طالبان متوجه سي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلان مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو یې ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بله لږ زره کمه علالول کوي. کله دغه دواړه د اخوانیزم چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ لاره په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حتارت کې نیسي او خپله استفاده او خپل
کوروادان راست صاحب چې وخت پای ته ورسېده له تاسو هر یو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ او همدارنګه اسحاق اتمر صاحب څخه نړۍ مننه چې پروګرام ته مو وخت پرېښوده راغلی را سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو یې مننه چې تر دا دمه مو ملتیا وکړه. تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو